السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري زه بنور شاپ روانه غړی کې تاسو قربایم په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د نن ورځې د مشال ریډیو د اخیری خبري غړی کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه درته وړاندې کوو خو په سر کې د دې ساعت خبرونه اورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی پاکستان افغانستان ته تللې لارې سر لننه د دوو ورځو لپاره خلاص کړې دي. د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې دوه پاکستانی پوځیان او 15 وسلوال وژل شوي دي او د عراق پوځ په مشتل ښار کې له داعش څخه هغه ودانۍ نیولې چې دوی د عدالت په توګه کارول. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او چمن لارې نن او سبا د دوو ورځو لپاره خلاص شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې دا لارې به هغو افغانانو ته پرانیستې وي چې پاکستان ته په ویزو تللي او خپل وطن ته سندل غواړي. افغانستان میشته قانوني اسناد لرونکو پاکستانیانو ته هم د تګ اجازت شته. په تورخم اوښتونکي یو تن بادشاه ګل نن مشال راډیو ته په دې اړه وویل:
ډیر زیات خوشحالی احساس کوو، دا موږ د پاره ډیر زیات فخر زیره چې موږ خپل وطن ته روان یو، افغانستان ته روان یو. ما تقریبا دلته 13 ورځې سارو مزه نو 13 ورځې نسیاتې وشو چې موږ دلته سار پاتې شوی یو. بیماران شته پکې د څه خلک موږ ولې د څلورو کسانو باندې لاسونه نیولې وایړول.
پاکستان 13 ورځې مخکې له افغانستان سره خپل لارې وتړلې. دوی ویل چې له افغان خاورې وسلوال ورزي او دا کار د امنیت لپاره کړی دی، خو افغان چارواکي وایي دا ایده بې بنیاد ده او دوی په خپله د هغو طالبانو د بریدونو قرباني دي چې مشران یې د پاکستان له خاورې د ترهګرۍ پلانونه جوړوي. نن سهار د خیبر پښتونخوا په سوابۍ ضلع کې دوه پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې آی اس پی آر په وینا کیپټن جنید او سپاهي امجد نن سهار د سوابۍ په ملک آباد سیمه کې د پوځي عملیات پر مهال د وسلوالو په ډزو ووژل شول. بیان زیاتوي چې د عملیات پر مهال 15 وسلوال هم وژل شوي دي. په پاکستان کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته پوځ په ټول هیواد کې د وسلوالو په ضد د رد الفساد په نامه نوي عملیات پیل کړي دي. تاریخ طالبان پاکستان مشال راډیو ته په لیدل شوي برېښنالیک کې د دوه پوځیانو د وژلو مسؤلیت منلی دي. په پنجاب سبا کې د پښتنو د زورولو خبرونو خبرېدو وروسته نن د خیبر پښتونخوا حکومت او اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي بیل بیل پلاوی لاهور ته تللي دي. دوی به هلته له حکومتي چارواکو د پښتنو له مشرانو او د کارګرو سره لیده کاته کوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټري میاں افتخار حسین نن مشال راډیو ته وویل چې د ترهګري د یو نسل یا قوم سره تړل نه دي پکار او باید د ټولو ترهګرو پر ضد بې توپیره کاروایی وسي.
مونږ چرم پنجابی خلاف خبره نه کړې، مونږ د پنجاب دهشتګر چې کوم په ګروپ یو مونږ د دهشتګردۍ خلاف کړې. که نن هم پښتانه دهشتګر دي، بالکل دا خلاف دی چې شنو کې که سندې دهشتګر دی خلاف دی، که بلوچې دهشتګر دی خلاف دی، او که پنجابي دهشتګر دی خلاف دی. په سن کې خو تر دې پورې چې په حیدرآباد کې زمونږ په بې شماره خلک په یو رسۍ کې تړلي لکه چې ځناور خلک تړي، مونږ وایو چې دا خبره پکار دی چې مونږ په وخت وکړو چې پښتنو ته نقصان دی هم پاکستان ته نقصان دی.
د پنجاب د قانون وزیر اناس اناولا تیرونی مشال راډیو ته ویلي و چې پولیس یوازې پښتانه هدف نه دي ګرځولي او پر هر چا چې شک وي د هغوی پر ضد به بې توپیره ګامونه پورته کوي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ولایت په ګلتیپا ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پامیر د شلم فرقې ویاند غلام حضرت کریمي مشال راډیو ته ویل چې د عملیات تیره شپه د غوث ملاتړ ماموریت په ملاتړ ترسره شوي چې افغان سرتیرو او لسی وګړو ته پکې زیان نه دی اوښتی. وسلوال طالبانو په دې اړه لا څه نه دی ویلي. خبرونه له مشال راډیو څخه اوري. د عراق پوځ وایي په موصل ښار کې د مرکزي بانک اساسي څانګه او هغه ودانۍ نیولې ده چې داعش وسلوالې ډلې د عدالت په توګه کارول. داعش په دې عدالت کې د سنګسار د ودانیو له چتونو د خلکو د غورځولو او د لاسونو پرې کولو په ګډون سخت حکمونه صادرول. د موصل ښار په داخل کې د عراق د مرکزي بانک ودانۍ په 2014 کال کې هغه مهال چور سوه چې داعش دا ښار ونیوي. په موصل کې دا مهمې سیمې د عراق د ځانګړو ځواکونو د تیر شپې په یو ساعت عملیاتو کې نیول شوي چې د پوځ په خبره لسګونه وسلوال پکې وژل شوي دي. د ترکی، روس او امریکا د پوځ مشران نن د ترکیې په جنوب کې غونډه کوي چې له شام څخه د داعش د ویستلو لپاره د واشنگټن په مشرۍ د ائتلاف پر مختګونه وڅېړي. روسیا کار جوزف ډنفورد او ویلاری ګراسیموف شای په شام کې د داعش پر ضد د روانې جګړې د دوهم پړاو په اړه خبرې وکړي. د ترکیې پوځ وایي په دې درې اړخیزه غونډه کې د شام او عراق د وضعیت په ګډون د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کیږي. که څه هم روس، امریکا او ترکیې د شام په جګړو کې له مختلفو اړخونو ملاتړ کوي او یو دریز نه لري، ټول د اسلامي دولت په نامه ډلی یا داعش وسلوال ډلی پر ضد ګډه مبارزه کوي. امریکا وایي په سویلي کوریا کې د میزایل دفاعي نظام پر لګول کار پیل کړی دی چې دا ګام د روس او چین غبرګون راپارولی دی. سویلي کوریا تیر کال د امریکا د لوړې کچې د هوایي دفاع نظام انتخاب وکړی تر څو د شمالي کوریا له لوري د ګواښونو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. د سویلي کوریا چارواکي وایي دا نظام یوازې د دفاع اهدافو لپاره لګول شوی دی، خو روسیه او چینایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې د راډار نظام به د دوی په سیمو کې هم نفوذ وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي پیکینګ ویلي چې د خپلې خاورې د امنیت لپاره به اړین ګامونه پورته کړي. روسي چارواکي به وایي په جنوبي کوریا کې د امریکا د میزایل د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول د کوریا په ټاپو وزمه کې ستراتیژیک توازن زیانمنوي. د امریکا دفاع وزارت پرون ویلي چې په یمن کې د القاعده خلاف 40 هوایي بریدونو کې د ګوانټانامو زندان یو پخوانی بندي وژلې دي، سره له دې چې دغه کس لوی ګواښ بل سوی بیا هم په 2009 کال کې خوش شو. د یمن محمد طاهر د یاسر السلمي په نامه هم شهرت درلودې. پینټاګان ویلي چې نوموړي کیوبا کې یاد زندان کې 9 کاله تیر کړي او د مارچ پر 2 نیټه ووژل شو. په دې برید کې عرب جزیره کې د القاعده مشر او د چاودیدونکو مواد ماهر اسید العدانی هم وژل شوی دی. طاهر په 2009 کال کې خوش شوی و. هغه مهال نوی ولسمشر بارک اوباما د خپل کمپاین د وختو وادي پر کول لپاره د ګوانټانامو بندولو کار پیل کړی وو. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.20 روپۍ او 1.20 روپۍ یو پاوند 1.30 روپۍ او 1.30 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 9.25 روپۍ او 9.40 روپۍ یو سعودي ریال 23.90 روپۍ او 9.15 روپۍ یو افغانۍ 1.95 روپۍ او 1.60 روپۍ او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 305 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی او بای او موسم حال واورید. په روانه غړی کې که را سره وې نو دغه ریپورتونو تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان له افغانستان سره په پولا د تورخم او چمن لارې د دوه ورځو لپاره پرانستې دي، خو ځای خلک وایي د دې لارو د مستقل خلاصون لپاره د قانوني لارې چارې برابر کړل شي.
دلته ټول خلکو رښتې دي، مړی ژوندۍ دی، په دې باندې چې تګ راتګ وشي خیر دی، موږ قانوني دي تګ راتګ کیږي، په پاسپورت باندې تګ راتګ کیږي.
په پنجاب صوبه کې د پښتنو د زورونې له ریپورتونو وروسته د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت او عوامي نېشنل ګوند دوا جدا جدا وفدونه د دې مسلې د هواري لپاره لاهور ته رسیدلي دي. سعودي عرب هغه تورونه رد کړي چې ګنې د سعودي پولیسو په تحویل کې دوه پاکستانی نرخزیان مړه شوې دي. په دې اړه په پیښور کې د نرخزیانو اتحادیه مشر وایي د قبایلی سیمو اوسیدونکو وایي د پوځي عملیاتو تر ختمېدو وروسته هم د یو شمېر بندیزونو سره مخ دي، دوی څه مشکلات لري.
سونا یوریا چې کوم کار دی د زمکو د پاراغي باندې موږ باندې بندیز دی، او د انټرنیټ سہولت چې کوم پاراغي باندې پابندی ده دلته، نو په موږ سیکل باندې نشو ګرځېدلې.
یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونو اخیری خبري غړي ته وایي. راځو د دې غړي اولنی ریپورت ته. د خبر ایجنسی انتظامی چارواکي وایي چې نن سهار یې د تورخم دروازه د دوه ورځو لپاره خلاص کړی دا. افغان وګړي چې په قانوني سفری اسناد پاکستان کې سر شوی وو خپل وطن ته ستنېدل شي. دا راز د لارو د بندیز له وجې چې کوم پاکستانی وګړي په افغانستان کې پاتې وو هغوی هم خپل هیواد ته واپس کېدل شي. هلته په تورخم کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری وای چې له سهار راهیسې په سلګونه افغان وګړي تورخم ته رسیدلي او د سفري اسنادو ښودلو وروسته افغانستان ته اوښتي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د اعلان نه پس د نن سهار نه د تورخم دروازه یوازې هغو افغان وګړو لپاره خلاصه شوې ده چې په قانوني سفري اسنادو باندې پاکستان ته راغلي وو او د تیرو 19 ورځو راهیسې د خیبر ایجنسۍ په لوړګي پیښور او د پاکستان په نورو برخو کې ایسار شوي وو او افغانستان ته د وړېدو په انتظار وو. د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا په جاری کړې شوې خبر پاڼه کې ویلې شوې دي چې د تورخم او چمن لارې به یوازې دوه ورځې یعنې د مارچ په 1 او 8 نیټه خلاصې وي او په دې دوه ورځو کې به هغه پاکستانی وګړي هم کولای شي چې پاکستان ته را داخل شي چې په سفري اسنادو افغانستان ته تللي وو. په تورخم کې افغانستان ته د یو ګډ انتظار نه پس د وختو په وخت ځنې افغان وګړو مشال ریډیو سره خپل احساسات سداسي شریک کړل.
نو مې بادشاہ ګل دا ما تقریبا دلته تلس ورځې ایسار ومزه نو نس ورځو نزیاتې وشوې چې موږ دلته ایسار پاتې شوي یو. بیماران شته پکې داسې خلک موږ ولیدا چې څلورو کسانو باندې لاسونه نیولي وایړول هغه خلک هم دلته ایسار وو. موږ د دواړو حکومتونو ډېره زیاته مننه کوو.
زمانو ماجر رئیس ته او موږ په دې خوشاله یو چې ټول عمر دا بارډر خلاصي نو دلته ټولو خلکو رښتې دي مړی ژوندی دی په دې باندې چې تګ راتګ وشي خیر دی موږ قانوني دي تګ راتګ کیږي په پاسپورټ باندې تګ راتګ کیږي خو دلته ټولو رښتې دي هلته رښتې دي دغه رئیس خلاصې نشته دی دا دم داسې محسوسی که پیښور دی که ننګرهار دی که مومند ایجنسی دي دا ټول لکه رښتې دي سره ټول خپل دي دا سره نه جدا کی.
نور آغا مې نوم ده وروره هم لوګر ولایت ته ځم خو دا تنګسیم تیرې کړې او لږ په تنګ ولو بس دا ګاډې پاسپورټو کې هم ټیم نه و نه پنجاب ته تلای سو او نه دېخوا را تلای سو وس بس ځو به نه له خیره سره
فبروری په 14 نیټه په سند کې د لال شاباس کلندر په مزار د برید روستو د پاکستان امنیتی ځواکونو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې وه. پاکستانی چارواکي وایي چې د تورخم دروازه دې لپاره تړلې ده چې وسلوال پرې پاکستان ته را داخل نشي او په ملک کې د نورو ممکنه بریدونو مخنیوی وکړي. بل پلو بیا د خیبر درې په لویه لاره اوس هم د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او په تورخم کې تجارتی مرکزونه هم تړلی پراته دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
در از پاکستان د چمن دلاری هم افغانستان سره خپل سرحدي پوله د دوه ورځو لپاره خلاصه کړې ده او پکې یوازې هغه کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي چې قانوني اسناد لري. بلخوا سوداګرانو غوښتنه کړې ده پکار دی چې دواړه هیوادونه سیاست او تجارت جدا کړي. نور حال د سیمینه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترن راکوي.
پاکستانی چارواکو نن سهار 8 بجې د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي پوله خلاص کړه. پر دې مهال د پاکستان او افغانستان امنیتي سرتیرو سخت امنیتي ګامونه پورته کړي وو. دغه پوله 13 ورځې بند وه چې له امله د پولې د لارې د دواړو هیوادو ترمنځ هر ډول تجارت او د خلکو تګ راتګ بند شوی وو. په چمن کې د ځایي خبریال متی الله په وینا چې په لومړني پړاو کې پوله یوازې د پیدل خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص شوې ده. بیا په خاصه توګه هغه خلک تګ راتګ کولای شي د چا سره چې قانوني اسناد وي. بل لور ته 13 ورځې د بلوچستان اسمبلی زیاتره غړو غوښتنه کړې وه چې پوله دې سمدلاسه پرانستل شي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي سید لیاقت آغا او مشال ریډیو ته وویل
فاینانشلی اکونامیکلی معاشیات چې زموږ د پښتون قوم د تباه کیږي د پردا بارډر باندې پر دواړو طرف باندې صرف پښتانه چې د کاروبار کوي. نن تاسو اندازه ولګوئ پر چې کم وخت بلاست وسو د انډیا پر بارډر پر واګا باندې څو کسان موس یوه ورځ بارډر بند شو.
په دې ترڅ کې د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي زمرکه څکزي د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دغه پوله دې سمدلاسه د تجارت لپاره پرانستل سي.
سټیټ چې دلته د کوم ذمہ داری پر کوي هغه اوله ذمہ داری دار چې د خپل همسایه ملکو سره مشه تعلق وساتو او په دغه تعلق پر بنیاد باندې د دهشتګردۍ مخنیول کیږي د تخریبکاری مخنیول کیږي. دا نسی کېدای چې تر راځي دا بارډران بند کړي. موږ دا ویل دي چې بارډر دې په هغه صورت کې چې دی د تخریبکار یا دهشتګرد قضیه د زموږ وطن له راځي په پاکستان کې تخریب کاروایی کوي. د هر بارډر سره کاغه د ایران د بارډر سي کاغه د انډیا د بارډر سي او کاغه د افغانستان د بارډر سي دا د سټیټ د ادارو دا ذمہ داری ریده چاغه دی خپل داسې چیکینګ داسې نظام جوړ کی چې یو تخریبکار او دهشتګرد رانه سي. لیکن دا غسر عام خلکو ته زموږ په چمن کې زه د روشن تورخم خو زما سره ډېر لرې دی. چمن کې زه پخپله د چمن د علاقه یم، زه پخپله د بارډر زما قوم د هلته پروت دی. دلته دا بزنس کې کاروبار کې موږ نه کارخانه لرو نه زراعت لرو نه باغ سته، اوبه ولاړې ختمې سي، د چرنګ اوبه را باندې درېدلې دي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع وویل چې د پولې د بندش څخه و هیواد ته لوی زیان رسیږي.
اوس دا به چې هرنګه حالت پاکستان به خلته ورکول چې راځي زما مطلب لري دغه لپاره د انتظامات وکړي، دهشتګرد رکاو کې بارډر نه بندي، او چې وره د خلکو د رسک او د روزۍ مسله وي او هغه ته په دغه بنیاد باندې کې چونکه دهشتګرد راځي، اوس دا یو دهشتګرد په تل رکاو کې لابه نه کړو، بلکې رکاو ژم نه پدې اپر دغه لار ګرځي پر عام لار راځي نه، هغه مختلف لارې دي او مختلف طریقې دي. زه او حکومت ته او تمام ذمہداران ته چې کامیاب ملکونه هغه دي چې بارډر نه کې بند، د دنیا سره تعلقات نه کې ختم، او د خپل دهشتګردي خلاف هم اقدامات وکړي، انسداد دهشتګردي هم پر خپل ځای باندې وساتي.
بل خوا ته بلوچستان زیاترو تجارو د پولې پر خلاصېدو باندې خوشحالي څرګنده کړې ده، او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې پر پولې د تجارت لپاره ولاریانو او ټرکانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول سي. په دې اړه په چمن کې د تجارو د اتحادیې یو مشر انجینیر داود مشال ریډیو ته وویل پکار دی چې حکومت سیاست او تجارت سره بیل کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی وایي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې بندول مناسب ګام نه دی، ځکه چې وسلوال د عامو خلکو په سیر په عوامي لارو نه زی راځي. نوموړي په نوخار کې د خپل ګوند له یوې غونډې وروسته زموږ خبريال خالد خان سره خبرې کړې دي. وایي
دهشتګر چې کوم دي اغي په ویزه نه زی راځي، ظاهره خبره ده چې دهشتګر چې کوم دي اغي ټول عمر داسې لارې استعمالي چې پاغه مانه د عام خلکو آمد و رفت نوي. په بارډر بندولو مانه به تجارت متاثر کیږي، په بارډر بندولو مانه خلکو ته مشکلات جوړيږي، په دې بارډرونو بندولو مانه یک کم قانوني نقل و حرکت کیږي د دوانو ملکونو ترمنځ، هغه په متاثر کیږي. د دهشتګردو چې کوم نقل و حرکت ته هغه نه متاثر کیږي.
حیدر خان، په پنجاب کې چې د پښتون نو سره کوم سلوک کیږي، دا به کوم زیات له ورسې کداغه سلوک روان دي.
دهشتګرد کدا هر نسل سره، دا هر قام سره، دا هر قبیله سره، دا هر 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 وطن سره تعلق ساتي. زمونږه د اغه مزمت کو او اغه دهشتګرد دي. خود دهشتګرد دي په بهانه یو پښتون چې لاهور په یو واقعیا کې دا اغه یو کردار مخې ته راغی، دا اغه سزا ټول پښتون قوم لور کول د کمز انصاف ته. دا ولې زمون حکمرانه نګوري چې د پښتون قوم د دهشتګردي خلاف ډیر لوی قیمت مدا کړي دي، او اومدې پښتون قوم د دهشتګردي خلاف د پاکستان جنگ کې ټولو نه نمایه کردار ادا کړي دي. نو اغه ټول قرباني، اغه کردار چې کوم د دهشتګردي خلاف پښتونو ادا کړي دي، نر نه اغه نظر انداز کیږي، دا بالکل غلطه ده. پدې پاکستان کمزوري کیږي، پدې وفاق کمزوري کیږي، او پکار دی چې دا رویا فوري طور چې کوم دا بدل کړي.
دا وو د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی چې زمنګ د خبريال خالد خان سره خبرې کولې. د پاکستان حکومت د تورخم او چمن تړل شوی لارې د دوه ورځو لپاره په ارزي توګه خلاصې کړې دي. اسلام آباد د فروری په 14 د سیون شریف تر وسلوال برید وروسته د امنیتي اندېښنو په بنیاد دغه لارې تړلې وي. پاکستان تور لګولې چې وسلوالو د حمله لپاره د افغانستان خاوره استعمال کړي، خو کابل دا تور نه ردوي. پښتنه دا ده چې آیا د لارو بندول امنیتي اندېښنو ته جواب ویلې شي او کسنګه؟ عبدالحی کاکړ یې د په اړه د ریپورت لري.
پر ډیورنډ کرښه د وسوالو د تګ را تګ موضوع د دواړو هیوادونو د خرابو اړیکو له مهمو لاملو نه ده. که څه هم اسلام آباد په وار وار پر کرښه د اغزنتار یا دیوال وهلو وړاندیز کړی، خو کابل تل رد کړی. خو له څه مودې راهیسې داسې لیدل سوي چې کله هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې خرابې سوي، نو پاکستان تورخم او چمن لاره بنده کړي. اسلام آباد د فروری په 14 نیټه هغه وخت دغه لارې وتړلې چې کله په سیمن شریف کې پر مزار وسلوال برید وسو چې پکې تورنوي زیات کسان ووژل سو. اسلام آباد د رسک پل کړ چې دا اقدام د امنیتي اندېښنو پر اساس کړي. په خانه سفرتکار ایاز وزیر وای د لارو تړل د ترګری په مخنیوي کې اغیزمن رول نسی لوبولای.
د لارې دغه رنګ بندول دا د ترګری مخه ځکه نه نیسي. 25 کیلومتره اوږد بارډر دی، تقریبا 200 اویا لارې دي چې په هغه باندې خلک تلای شي. ترګر په سړک نه راځي، په پاسپورټ نه راځي، نور لار هم شته دا دوه روډونه چې دي په دې باندې د پاکستان د افغانستان ټول تجارت په دغه دی تر هزارې لار دارنګ نشي نوې دا یو پرېشر په افغانستان حکومت باندې دا چولو شاید دا غم اقتصادو نور تر هغری نه په دې ختمیږي نه په دې باندې شي
د تورخم او چمن لارو د تړل کېدو له کبله نه یوازې دوه طرفه بلکې افغان ترانزیت تجارت هم ډیر اغیزمن شوی دی او سره د خلکو تګ راتګ هم درېدلی دی د پاکستان د فوج په خوانی چارواکي لیفټنن جنرال تلت مسعود وای له دغه سي اقداماتو څخه وسلوال ګټه پورته کوي
زما په فکر د لارو بندول څه ګټه نه رسوي له لارو تړل کېدو سره د افغانستان مشکلات هم زیات شي او د هغو پاکستانیانو ستونزې هم سیوا شي چې پر پوله ژوند کوي له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شي چې له کبله یې وار له مخه کمه همکاري نوره هم کمه شي او ترهګر تنظیمونه له دې په پوره توګه ګټه پورته کوي تاسو وینئ چې له تیرې سمودې راهیسې په پاکستان کې یو ځل بیا ترهګر حمله کیږي
دهشتګردي کې واقعات هم راځي
لا تیرو څو کلونو راځي پاکستان د ډیورن کرښه منظمولو خبره په شدت سره کوي او په دې اړه ځینې اقدامات هم کړي دي خو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو څانګې ښوونکی نصر الله ستانکزی وای د کرښې دواړو غاړو ولسونو د ژوند معیار لوړول د سختې رزي مخه نیولای شي
زه فکر کوم چې د کرښې دواړو خواوو ولسونو ته باید په کلتوري اقتصادي سیاسي تعلیمي لحاظ ورکړل شي ترڅو په دغه ساحه کې د ار ډول اکستریمیستي او فندمنټلیستي فعالیتونو مخه خپل خلک دپتي تاریخ دا ښیي چې دغه کرخه ساتل خپل خلکو کړی دي په خپل دودونو او په خپل دستورونو په دې کړی دي دا نه د سیاست باندې یا په پوز د استعمال باندې دا کرخه کنټرول شي او دا نه کنټرولي
لیفټنن جنرال تلت مسعود وای د لارو د تړلو پر ځای باید پاکستان او افغانستان خبري سره وکړي د یو بل اندیشنې واوري او بیا د هغو اندیشنو پر اساس خپلې تګلارې جوړې کړي
د مشال رادیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه موباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی موباجا
ستونزه او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخه په غاړه
په دوانی موباجو
د نړۍ رنگونه
په درنی موباجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی موباجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورید په پنجاب صوبه کې د پښتنو د زورولو خبرونه رامسته کېدو وروسته نن د خیبر پښتونخوا د حکومت او عوامي نېشنل ګوند بیل بیل وفدون لاهور ته تللی چې هلته به د پښتنو مشرانو مزدورانو او د پنجاب حکومتي چارواکو سره لیدنه کوي د عوامي نېشنل ګوند په وفد کې د ګوند مرکزی سیکرټر می افتخار او بشرا گوهر او د صوبایي حکومت په وفد کې د سلورو صوبایي وزیرانو ترڅنګ د اسمبلی سپیکر اسد سر شامل دی په دې اړه تفصیل د محمد عمران رپورت کوي
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر می افتخار حسین وایي چې دوی کله هم د وسلوالو یا ترهګرو مرستیال نه دي خو ترهګری د یو قام سره هم تړل نه دي په کار بلکې دوی غواړي چې د هر شرخوخي پر ضد کاروایی وکړي شي نه چې د یو قام پر ضد مشال ریډیو سره د خبرو په وخت نوموړي ویل چې دوی پنجاب ته ځي هلته عام ولس نه دا پښتنه کوي چې کومې پالیسۍ د پښتنو پر ضد پنجاب حکومت چلی دا سمې دي یا نه ځکه چې پښتانه د مودو راهسې هلته اوسي نو نن ولې دا تکلیف راپورته شوی دی
موږ تشدد قوم سره نه تړو دا اوسنۍ پالیسۍ چې کوم دی دا ډېره غلطه ده چې دوی تشدد قوم سره تړي مونږ د دې خبرې چې کوم دی نو مطلب لکه وضاحت کول غواړو او د پنجاب خلک او د دنیا خلک په اعتماد کېشتل غواړو په دې وخت د پښتنو تپوسو کوي که دا تپوس تاسو په وخت نه کوو د دې نقصان چې بیا کم کیږي نو هغه به بیا مطلب کنټرول کیږي نه
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا هم د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ یو پلاوی لاهور ته رسیدلی او هلته د پښتني ټولنې له مشرانو سره لیدنه کاته کوي په دغه پلاوی کې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر صوبایي وزیر محمود خان او د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزی شامل دي د مشال ریډیو د بیا بیا رابطې وروسته هم د خیبر پختونخوا د یادو غړو لخوا کوم دریز مخې ته نه دی راغلی خو راپورونه وایي چې دوی به هلته د پښتنو مشرانو سره د ملاقاتونو وروسته له پنجاب حکومت سره ویني د پنجاب وروسته په سند کې هم د پښتنو د زورولو خبرونه رامنځته کېدو په پښتنه د عوامي نېشنل ګوند سیکرټر میا افتخار افتخار حسین وای چې دوی د آصف علی زرداری سره خبرې کړي، خو بیا هم دوی یوازې د پنجاب پورې دا واقعیت محدود نه ګڼي، بلکې په هر ځای کې چې پښتانه زورول کیږي دوی به پښتنه کوي او ترهګري کله هم د یو قام سره نه تړي.
مونږ چرم پنجابي خلاف خبره نه کړې، مونږ د پنجاب د شتګر چې کوم په ګروپ یو مونږ د شتګردا خلاف کړې، کنه نن پښتانه د شتګر دوی بالکل دا خلاف دی شنو کی کسندې د شتګر دی خلاف دی کی کبروچې د شتګر دی خلاف دی کی او پنجابي د شتګر دی خلاف دی کی پسند کې خطر دی پوره چې په حیدرآباد کې زمونږ په بشمار خلک به یو رسا کې تړلی لکه چې زناور خلک تړي. مونږ وایو چې دا خبره پکاره چې مونږ په وښو کو چې پښتنو ته نقصان دی هم پاکستان ته نقصان دی.
لدی وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې هم د پښتنو د زورولو د پیښو غندنه د یو قرارداد د لارې کړي، خو د مرکزي حکومت تر څنګ د پنجاب حکومت او سند حکومت په بیا بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دوی د کوم خاص قام یا نسل پر ضد عملیات نه کوي، بلکې د دوی عملیات د وسلوالو پر ضد دي.
دا مشال ریډیو ده.
نن په بلکې تیر ورځ په پیښور کې د نرخزیانو د اتحادیې او د بشري حقوقو کارکونکو د پیښور پریس کلب کې خبري غونډه کړې ده او په هغه کې یې د پاکستان او سعودي له چارواکو غوښتنه کړې ده چې په سعودي عرب کې تیر اونۍ د نرخزیانو د زورونې او بیا د هغې د وژل کېدلو د رپورټونو تحقیقات دې وکړي. نور تفصیل د پیښور نه زموږ خبریال غلام غوس راکوي.
پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې وروسته د نرخزیانو د اتحادیې مشري پرزانی مشال ریډیو ته وویل چې سعودي عرب کې تیر اونۍ په نرخزیانو د هغه ځای د پولیسو لخوا تشدد شوی دی او تر 15 پورې کسان پکې د پولیسو لخوا د زورونې وروسته نیول شوي هم دي. پرزانه وایي
موږ تر دې خبرې مکمل پته راچلی ولې ګیر شو هغه خپلو کې ناستو هغه خپلو کې یو خوشحالي مناوله د دې یو دوه خواجه سلام تللی وو اگر وځو کې هغه لري روټیم کړی وو او چم پکې لیډیز کپڑے نہ ویچو لے نہ پکی چا دے سے لکا سون ڈو گانے اور ڈانس نہ ولی چا داغ دے نہ گئی واقف نو زرم چھ بنتے سر دونوں ڈیٹیل ہو چھی ہوئی اگر دوں ندی مڑو نہ داگی من سر لکا سب کچھ تے خودی چھ ولی مڑے من تے او خی جا کا کم دے کی
دار کول سو کسان او کلا تے دیو دا دی واقف سو رے جو
35 کسان دی نی ولی دی دا دے ما سر اگشت تے او 35 کے دیش پک چھی دی اگر ہاشوی دی او کم چھ دا اجب دی نو دامڑ شم
د بشری حقوقو کارکون کے قمر نسیم وای دوی پ سعودی عرب کی نرخزیانو د تشدد د دې تازه پیخي راپور د بشري حقوقو د سازمانونو او د پاکستان په سینیټ کې د بشري حقوقو د کمیټې سره هم شریک کړي دي.
دا معاملات چې کوم د نېشنل کمیشن اف هيومن رائټ او چې کوم سینیټ کې کوم د مارجنلایز پرسن کمیټې دا هغه ته هم دا معاملات دا معلومات مونږ ورکړل. سینیټر فرات الله بابر صاحب سره رابطه کیو او هغه دا انفارمیشن ایگزامین کوي او هغه وی چې دا انفارمیشن مونږ ته قبول او قابل غو کریډیبل نو مونږ به فورن چې کوم د قائمه کمیټي فار فارن افیرز چې کوم هغه کې به مونږ دا معاملې وچوتو چې سعودي حکومت سره دا معاملې وچوتو.
بلې خوا ته د رایټرز خبری ایجنسی د تازه خبر لمخې د سعودي چارواکو د خبره رد کړې ده چې ګنی 13 اونۍ په سعودي عرب کې د پولیسو لخوا د تشدد لوجې دوه پاکستانی نرخزیان وژل شوې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
و موریدل چې سعودي عرب دغه تورونه رد کړی دي چې په دغه هیواد کې د پولیسو په تحویل کې دوه پاکستانی نرخزیان مړه شوي دي. په پاکستانی میډیا کې رپورټونه خپاره شوي وو چې پولیسو پاکستانی نرخزیان نیولی وو او ورباندې تشدد کړی چې لوجې پکې دوه نرخزیان مړه شوي دي. د ګل پورز پاکستانی فعالانو هم دا خبره راپورته کړې وه چې اوس د سعودي عرب د کورونو چارو وزارت رد کړی ده. په دې اړه د رویټرز خبری ایجنسی د مقالې مهم ټکی ملیحا امیرزاده درته اوروي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي سعودي عرب د نهه پورز هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د پاکستاني او فعالانو له داوی سره سم دوه پاکستانی نرخزیان د سعودي پولیسو په حراست کې وژل شوي دي. د ګل پورز په یو خبری کانفرنس کې پاکستاني او فعالانو د نرخزیانو د وژل کېدو خبره راپورته کولو په وخت ویل چې په سعودي عرب کې خواوشا 13 نرخزیان پولیسو گرفتاره کړي دي. خود سعودی عرب د کورنو چارو وزارت د نهي پورز ویل دغه رپورټونه ناسم دي او پر هیڅ چا تشدد نه دي شوی. وزارت البته د یو پاکستانی تن د مړینې خبر تصدیق وکړ. وزارت ویل یو پاکستانی تن چې عمر یې 16 کالو تر گرفتاری دو پس د زړه د حمله لامل په اسپیټال کې مړ شو چرته چې علاج روان وو. وزارت زیاته کړه چې دغه تن مړ به واپس وطن ته ولېګل شي. تیرونه د سعودی عرب میډیا خبر ورکړو چې پولیسو په یو تقریب کې چې پکې سړو د خزو جامع خوستوي د چاپې په وخت 15 کسانو نیول. په پاکستان کې وی فعال نرخزی فرزانه ریاض د ګل پورز یو خبری کانفرنس په وخت چې په سعودي عرب کې د نرخزیانو ټولنې سرچینو ورته ویل چې دوه پاکستانی نرخزیان تر بهل کې دوروسته مړه شوي دي. د بشري حقوقو یو بل فعال قمر نسیم هم دغه خبری غونډې ته ویل چې د پاکستان د پارلمان لغړو سره د پیښې په اړه معلومات شریک کړي دي. اژانس لیکي د ګل پورز د پاکستان کورنو چارو وزارت کې له چا سره رابطه ونه شوه چې په دې معامله بیان ورکړي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ دروانې غړي نیمای تر رسیدلیو. په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د احمد شاه زمینا د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او چمن لارې نن او سبا د دوه ورځو لپاره خلاص شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې دا لارې به هغو افغانانو ته پرانیستې وي چې پاکستان ته په ویزو تللي او خپل وطن ته ستنېدل غواړي. افغانستان میشته قانوني اسناد لرونکو پاکستانیانو ته هم د تګ اجازه شته. نن سهار د خیبر پښتونخوا په صوابۍ ضلع کې دوه پاکستانی فوجیان وژل شوي دي. د پوځ د اماړیکو ادارې ایس پی آر په وینا کیپټن جنید او سپاهي امجد نن سهار د صوابۍ په ملک آباد سیمه کې د فوجي عملیات پر مهال د وسلوالو په ډزو وژل شول. بیان زیاتوي چې د عملیات پر مهال 15 وسلوال هم وژل شوي دي. په پنجاب کې د پښتنو د زورولو خبرونو خپرېدو وروسته نن د خیبر پښتونخوا حکومت او اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي بیل بیل پلاوی لاهور ته تللی دي. دوی به هلته له حکومتي چارواکو د پښتنو له مشرانو او کارګرو سره لیده کاته کوي. د عراق پوځ وايي په موصل ښار کې د مرکزی بانک اساسي څنګه او هغه ودانۍ نیولې ده چې داعش وسلوالې ډلې د عدالت په توګه کارول. داعش په دې عدالت کې د سنگسار د ودانیو له چتونو د خلکو د غورځولو او د لاسونو پرې کولو په ګډون سخت حکمونه صادرول. د ترکیه، روسیه او امریکا د پوځ مشرانو د ترکیه په جنوب کې غونډه کوي چې له شام څخه د داعش وسلوالې ډلې د وستلو لپاره د واشنگټن په مشرۍ د ائتلاف پرمختګونه وڅېړي. خلوصیا کار جوزف ډنفورد او ویلاری ګراسیموف شای په شام کې د داعش پر ضد د رواني جګړې د دوهم پړاو په اړه هم خبرې وکړي. امریکا وايي په سویلي کوریا کې د میزایل دفاعي نظام پر لګول کار پیل کړی دی چې دا ګام د روس او چین غبرګون راپارولی دی. سویلي کوریا تیر کال د لوړې کچې د هوایي دفاع نظام انتخاب وکړی ترڅو د شمالي کوریا له لوري د ګواښونو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي.
احمد شاه اعظمی درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. درته اسلام آباد نظم خبریال عرفت انجم د کورنۍ ورځپاڼو د ځینو اداریو مهم ټکي اوروي.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې فاټا په 500 کالو کې د خیبر پښتونخوا سره په ورګډولو فیصله سره اختلاف کول د قبایل مشرانو او د ولس پوره پوره حق دی، خو د دې صرف مخالفت نه دی کول پکار، بلکې د دلیلونو سره دا ګام رد کړي او یو داسې متبادل حل دی وړاندې کړي چې یو مضبوط حیثیت لري. اداریا وایي چې د فاټا ګرینډ جرګې دغړو لخوا د احتجاج کولو دمکي په خپل ځای سمه ده چې د حکومت لخوا شوي اعلان ته عملي شکل ورکولو کې لا وخت پاتې دی. په دې اړه به په پارلیمان کې بحث کیږي او د ولس په کچه وړاندې کړی شوي تجویزونو ته هم غور کېدای شي. اداریا زیاتوي چې که په دې موقعه قبایلي ولس د اتفاق پر ځای د شخړې لاره خپلوي نو د قبایلي ولس مسلې نورې هم زیاتېدای شي. اداریا اخره کې وایي چې د اختلافات او احتجاج لاره خپلولو پر ځای خبرو اترو مشورو سره د قبایلي ولس د منزل او د قبایلي علاقو د مستقبل فیصله کول د وخت تقاضا ده. جنگ ورځپاڼه په خپل اداریا کې لیکي چې هر ورځ په مطبوعاتو کې د ملک د سرکاري هسپتالونو خبرونه راځي چې عام ولس د علاج معیاري خو څه بلکې هیڅ قسمه سهولتونه نه ورکړل کیږي. اداریا وایي د پنجاب وزیر اعلی په مشرۍ کې شوې غونډه کې دا فیصله شوې چې د لاهور مناوا علاقې هسپتال کې د سلو کټونو زیاتوالی شوی. اداریا زیاتوي چې معیاري طبي سهولتونو په اړه د وزیر اعلی فکر کول او منصوبه بندۍ جوړول د اطمینان وړ خبره ده، خو بیا هم د سرکاري هسپتالونو موجوده صورتحال د افسوس وړ دي. سینیئر ډاکټران اکثره په ډیوټي نه وي او ینګ ډاکټران همیشه په هړتالونو وي. اداري په وینا سرکاري هسپتالونو کې چې ټولو زیات د څه کمې دی هغه د ښه اخلاق دی. په سرکاري هسپتالونو کې لوی غټو بیمارانو لپاره یوه ایمرجنسي وي چېرته چې اکثر په سوونو زرګونو خلک په نظر راځي او هم په دغه رش او شور کې اکثر د زړه، ګردې او د دمې مریضان ته ډاکټر رسېدو مخکې سا ورکړي او که څوک د خوشقسمتۍ نه بچ هم شي نو بیا په هسپتال کې د کټ اخیستو په تلاش کې وي. اداري اخره کې وایي چې ضرورت د دې خبرې دی چې صوبایي حکومتونو ته د عام مریضانو د شمېرې مطابق زیات نه زیات طبي سهولتونه، ډاکټران، کټونه او د دویان ورکولو سره سره د میډیکل عملي خوش اخلاقي هم یقیني جوړول پکار دي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان لخوا د افغانستان سره د ځمکنیو لارو د تړلو اقدام او د هغې نتیجو ته کتنه کړې ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ بیا د امریکا د نوي ولسمشر د ادارې له پاکستان سره د تعلقاتو د نوعیت په سیر موضوعاتو باندې لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي د هارون بچان اورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي پاکستان دوه اونۍ کېږي چې له افغانستان سره خپلې ځمکنۍ لارې تړلې دي چې له امله یې زرګونه افغان وګړي نشي کولی له پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي. پر دې برسیره د پولي تړل کېدو له وجې سیمه ییز تجارت ته هم زیان رسېدلی. سوداګر نشي کولی له سبزیجاتو او میوو ډکې لارې یوې او بلې خواته پورې باسي. همدا لامل دی چې په کابل کې هغه میوې او سبزیجات چې له پاکستان افغانستان ته واردېږي ګران پلورل کېږي. خو د یو شمېر نورو شیانو نرخونه بیا پر ځای پاتې دي. لامل یې دا دی چې افغانستان له ایران او منځنۍ آسیا هیوادونو هم خوراکي او غیر خوراکي توکي واردوي. لیکنه کاږي هغه افغان وګړي چې د پاکستان پر خاوره بند پاتې دي ځینې یې قاچاقبرو ته پیسې ورکوي چې په خطرناکو غرنیو لارو یې افغانستان ته واړوي. په لیکنه کې د حاجي اقبال په نوم د یو افغان وګړي له قوله چې توانېدلی د خپلو دوستانو په مرسته پر همدغو غرنیو لارو افغانستان ته ولاړ شي زیاته شوې چې پاکستاني ځواکونه هیڅ چاته افغانستان ته د تلو اجازه نه ورکوي. د ده په خبره پاکستاني ځواکونو ته حتی پر پوله د اوښتونکو کسانو د ویشتلو امر شوی دی. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ د پاکستان او امریکا د اړیکو پر څرنګوالي یوه لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې راغلي د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به په داسې حال کې له پاکستان سره خپلو اړیکو ته کتنه کوي چې هغه هیواد وار د مخه چین ته خورا زیات نږدې شوی دی. چین له پاکستان سره د انرژي او انفراستراکچر په برخو کې د 2023 کال پورې د 46 بلیون ډالر په اندازه د مرستو ژمنه کړې ده. د لیکنې تر مخه د چین دغه مالی مرسته به د پاکستان چې یو مسلمان هیواد دی اقتصاد ته بېساری تغییر ورکړي. بلخوا واشنگتن ډیر باوري نه دی چې پاکستان ته د مرستې لاس ورهم کی نو ګنې پرښتونی معنی به خپل کی. لیکنه زیاتوي امریکایي پالیسي جوړونکي پاکستان ته د نړیوالو ترهګرو ډلو د پالونکي یو هیواد په توګه ګوري. د دوی په اند له 2001 کال راهیسې له پاکستان سره د امریکا شاوخوا 1.5 بلیون ډالره مرستو هم هغه هیواد د ترهګرو د ملاتړ لپاره لاس اخیستو ته اړ نه کړ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شپږو اسلامي هیوادونو په وګړو د ارزي سفري محدودیتونو دویم فرمان لاسلیک کړی دی. دا فرمان له اولنی سره د دغه بنیادی فرق لري چې عراق پکې شامل نه دی او د روانې میاشتې له 14 نیټې نه به عملي کیږي. په دې اړه نور تفصیل درته د یوې لنډې د مینه پاساورو. دا دویم فرمان چې د ګل پورز د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لاسلیک کړي د اولنی فرمان برعکس یې په خپل اعلان نکړ، بلکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن، اټارنی جنرال جیف سیشن او د ملي امنیت وزیر جون کیلی په ګډه میډیا ته وړاندې کړو چې د روانې میاشتې له 14 نیټې به یې عملي کېدل شروع شي او تر 90 ورځو به دوام لري. د دې فرمان تر مخه به د ایران، شام، سودان، لیبیا، سومالیا او یمن په وګړو د دریو میاشتو لپاره ارزي سفري محدودیتونه ولګي. البته د دې هیوادونو هغه وګړي چې لوړاندې د امریکا ویزا لري هغوی امریکا ته سفر کولی شي. دا راز په امریکا کې د مستقل استوګنې گرین کارډ لرونکي کسان به هم دا فرمان نه متاثر کوي، خو په دې موده کې به د یادو هیوادونو وګړو ته د امریکا نوي ویزې نه ورکول کیږي. په دې کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې په اولنی فرمان کې عراق هم په دې فهرست کې شامل وو، خو له دې ورستي فرمان نه ایستل شوی دی. په دې اړه ویل شوی چې عراق اوس د سفری معاملاتو په حق له د امریکا سره خپل همکاري نور زیاته کړي، نو ځکه دغه هیواد له سفری محدودیتونو بهر کړی شوی دی. بلخوا د عراق حکومت د امریکا د دې ګام هرکلی کړی او ویلي دي چې دا د امریکا او عراق ترمنځ مکمل همکاري او ملګرتیا څرګندوي. د ډونالډ ټرمپ د اولنی فرمان چې پکې عراق هم د سفري محدودیتونو لاندې راغلی وو، عراقي پارلیمان کې د دغه هیواد له حکومته په امریکایي وګړو هم عراق ته د ورتګ د بندیز غوښتنه شوې وه، خو وزیر اعظم حیدر علي بادي نه و منلې.
د جنوري په 20مه ډونلډ ټرمپ یو دستور کې په وو اسلامي هیوادونو ارزي سفري محدودیتونه لاسلیک او اعلان کړی وو چې په هیواد کې دننه او بهر د نیوکو سره مخ شول او په څو ورځو کې یو امریکایي عدالت وزنډول. د هغه فرمان لوجې د ډونلډ ټرمپ په انتظامیه د مسلمانانو خلاف د امتیازي سلوک تورونه ولګېدل، خو د ټرمپ انتظامیه دغه تورونه رد کړی وو او په بیا بیا یې ویلي وو چې دا د اسلامي سخت دریزو وسلوالو د مخنیوي لپاره اعلان شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پیپلز ګوند شریک چیئرمین او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری وایي چې د پوځي عدالتونو مخالفت نه کوي، خو په دې کې حکومت ته نه وړاندیزونه کوي. په دې وړاندیزونو کې دا هم شامل دي چې د پوځي عدالتونو د کار موده د دوو کلونو پر ځای یو کال کړي شي او د دې جج د پاکستان چیف جسټس وټاکي. حکومت او ټول سیاسي ګوندونه له دې وړاندې د دوو کلونو لپاره په پوځي عدالتونو سلا شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال رابع اکرم خان راکوي.
په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری وینا و چې پوځي عدالتونو کې چلیدونکو مقدمو اوریدنه دي د پوځي افسرانو نه علاوه سیشن جج یا اډیشنل جج هم کوي چې د مقدمو په شفافیت چاته اعتراض نه وي. پخوانی ولسمشر وویل چې پوځي عدالتونو مده یو کال پورې وغځول شي. د په وینا چې نیول شوی کسان د عدالت ته د ریمانډ لپاره په 40 کینټو کې وړاندې کړی شي او ملزم ته د مقدمې لپاره د خوښي وکیل هم ورکړی شي. د پیپلز ګوند لخوا وړاندې کړی شوی تجویزونو په اړه فلی سرداری زیاته کړه چې های کورټ د پښپېتو ورځو کې د فیصلې پابند کړی شي او د پوځي عدالتونو مشران دی چیف جسټس وټاکي. دا هم اوویل چې په دې تجویزونو کې د آئین آرټیکل 199 تر لاندې های کورټ ته د نظر سانه اختیار ورکړی شي او د شهادت په قانون دی هم په دې عدالتونو کې عمل درآمد وکړی شي. په دې تجویزونو کې دا هم و چې ملزمان د کوم جرمونو تر لاندې نیول شوی وي هغه دې هم په 40 کینټو کې وویل شي.
یہ ہمارے نو نکات ہیں جو کہ ہم
دی وای د سمون نه نکات دی او دا به حکومت ته وړاندې کو او هغه کمیټه ته به وړو چرته چې بده دی فیصله کیږي او په دې به پارلمان کې بحث هم کی او هیله لرم چې ټول سیاسي طاقتونه بکینی او کدی کې گنجائش خواړي او کاغی غنی چې سمون ته جسی نه مناسب دی نو مون خبر اترو لپاره تیار یو.
اوپن ټو ډایالوګ
د سردری سی په اړه جوړی کړی شوی کمی تګلارې په اړه پیپلز ګون شریک چیئرمین او پخوانی ولسمشر وینا وکړه. حکومت اړوند ادارو ته فندونه ورکړي وي نو نن به حالات مختلف وو. بلخوا د نوموړي د پریس کانفرنس نه پس د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر وینا وه چې پیپلز ګوند تجویزونه ورته ترلاسه شوي او دې لړکی به ټولو سیاسي ګوندونو سره مشاورت کوي.
جو 3 سال کی بات ہوئی تھی فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع
دی وای د پوځي عدالتونو موده غسولو په اړه د 3 کالو چې کوم خبره شو نو پاغه کې د 2 کالو موده په اړه ټول متفق شو او پاغه کې پیپلز ګوند دا تجویز ورکړی وو چې یو کال موده دی ورکړی شي او دا تجویز یې هم وو چې سیشن جج دې پکې هم شامل کړی شي. نو دا هر څه به د آئین او قانون تر لاندې ګورو او چې کوم د نه تجویزونو خبره وشو نو هغه به هم ګورو او هغه په اړه سیاسي ګوندونو سره به مشاورت کوو. دو وجه د ترهګرۍ پر ست خاتمه په اړه ټول کام یو موټی دی او پوځي عدالتونو په اړه اتفاقی رائے هم شته.
د مشال رادیو
د شورو د ورځې
19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجه
ستونزې او سرکار
په پابندي 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنې
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل ریپورت ته د مومندو او باجوړ خلک شکایت کوي چې د کلون راهیسې بے ځایه بندیزونو په اقتصادي او سماجی حوالو سره له ګټو او رابطو محروم کړی دي. دغه خلک وایي چې په کیمیایي سرو موټر سایکلو ګرځیدل او انټرنیټ بندیز دي چې په نتیجه کې دوی نه کاروندې کولی شي، نه چیرته په اسانه تګ راتګ کولی شي او نه د انټرنیټ د لارې د دنیا له حاله خبريږي. په دې اړه تفصیل زمون خبريال شاهنواز ترکزی راکوي.
د 13 کلونو راهسې په قبایلي سیمو کې په موټر سایکل او په کیمیایي سرو ولې د یو کال راهسې په انټرنیټ هم پابندي ده. چې ولسی په اقتصادي او سماجی حواله د ګټو او رابطونو محرومه کړي. ګلشاه صاحب محمد وسیدون کې د هغه وای چې د تیرو لسو کلونو راهسې خراب حالات دومره ځپلي چې کاروبارونه ختم شوي. اوس چې کله هغوی کروندو ته کېناستل نو حکومت په کیمیایي سرو بندیز ولګاوه.
تاریخی حکومت بند کر بد حالات بد اورز ده
د فاټا ولسینم لډیر وخت آزاد قبایل یادیدو. خو زر علی خان اپریدی چې د فاټا ان جی اوز کنسورشیم مشر دی وای چې نه خو قبایل آزاد دي او نو ورته د آزادۍ کوم حق شته.
خو یو نامه یا په بل نامه خلک دی غلام پوری دی آزادی هیڅ کس ماشه نشته، بلکې موږ ته توې تعداد انساني حقوقو هیومن رائټس فری زون دی دلی د انسانانو هیڅ کس په حق نشته. نو چې حق نی هلته غلامي وي هلته آزادي نه وي.
د باجوړ ایجنسۍ نه پارلماني غړی شهاب الدین خان وایي چې هر کله چې د عام ولس لپاره د هغوی په ضرورتونو بندیز ولګي نو هغه قام آزاد نه بلکې غلام وي. نن د قبایلو ژوند د غلامانو نه هم زیات خراب دی.
د موټر سایکل د غریب د پاره ټول نه هغه ارزانه سردی دی چې هغه باندې دکاندار سره شي له خپل بچي به خپل سکول ته بوزي. او نو کدا خطر دا او په دې باندې د ټیریزم سره هغه کې دی چې نو بیا په کار کې دی باندې ټول نه کټه پابند په کراچي کې ولګي. نن په فاټا باندې بحث روان دی. نن د فاټا د خلکو رائے غوښتل کیږي. خو د بد امر غنه په فاټا کې په انټرنیټ باندې تقریبا دی یو کال لري چې بند دی او انټرنیټ بند دی او 2G پورې بند دی.
شهاب الدین خان تبي چې کده کروندګرو پیداوار په دې خبره بندیږي چې کیمیاي سری په ترهګری کې کارول شي نو باید په ټول پاکستان کې د پری بندیز ولګي.
نو کده یوري بند نه دا ټول پاکستان کې ولنه دا بند نه ځاتونه خطرناک ده. دا فاټا تر دې په فاټا کې چې تاسو بم جوړې دي چې نو دې نه په پیر ورځ بم نشي جوړې دي نو دې نه په دې ورځ بم نشي جوړې دي دې نه په لاور ورځ بم نشي جوړې دي.
دوی دا هم وویل چې نه یوازې په دغه بیان شوی شایانو بلکې که چیرته ډزې وشي او یا گورنر کومې قبایلی ایجنسی تراشي نو بیا د انسانانو بندیز هم په یکون او یا په قذافی باجاوڑ کی لگی. شانواز ترکزئی، مشال ریڈیو، پیخبر.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیس بک او ٹویٹر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیس بک پته دا وی او اے ڈیوا
او د ٹویٹر پته دا وی او اے ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا پښپغو بجو چې د مشال ریډیو خبرونه سرته ورسیږي. هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو د دې غړې د ریپورتونو لړۍ تا شمالي وزیرستان ته ستانه شوې خلکوای چې په خپل خپل د ودریدلو لپاره هڅه شروع کړي او د غلطه د حکومت ترڅنګ دوی په خپل کاروباري مرکزونه جوړ کړي دي چې دا راز خپل کاروبار پر مخ بوزي. عمر دراز وزیر مو په نور حال خبروي.
شمالي وزیرستان کې کا یو وړخته دولت په ترکیاتی چارو پیل کړي نو بل طرف ته ځای خلک په خپل خپل سیمو کې کاروباري مرکزونه جوړول شروع کړي چې پکې د میرعلي خدی مارکیټ، ایدک مارکیټ سرته رسیدلې او د غشان د میرعلي موسکی، میرامشا درپاخیل او خواوشا کې هم خلکو په خپل د وړو وړو بازارونو یا کاروباري مرکزونو جوړول پیل کړي. دوی وایي رورو د معمول ژوند به هلی ته روان دي او دولت سره سره به دوی خپل وطن په خپل آبادوي.
جروغلی حکومت خپل جسم را ریهیبیلیټیشن وای کړه او اوس همیش په خپل انشاء الله لګیای دي کنینا او هر څه لګو من لګی کړی دي د خپل د شه پلوړا بلوړی کوشش کی انشاء الله. همیش په 7-8 میاشتې تقریبا مکمل مارکیټ چې همیش په خپل زبان شوی ته بزور وی جوړ برلو.
مونوم حبیب شاه دا او د ایدا کې کلی سره مې تعلق تا او همیش ایدا کې تروغلی لګا میر په خپل کوشش باندې میر دا مارکیټینا جوړ کړل لګا د روډ پی سایډ باندې کلی په تر باندې مارکیټ تا کنه چې په مختلف
محنت کو
شمالی وزیرستان تا واپس تلالی خلق وای چې دولت ته هم د دوی د مارکیټونو د غالو کوسو او سړکونو په جوړولو کې مرسته وکړي. د ترکیاتی کارونو لا فندونو دی د غلطه جنرال بس سټینډ کار پارکینګ او د نکاس په پوښدګي کې دولت او پولیټیکل انتظامیه ورسره کومک وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
دانی منړی غږ
زمانہ کالے واغستو ہم زمانہ سامان و ہم را نہ زما کت جے بو چھو دا اتاو میا تا کی کو ماتے شو نو ماو چھ دا زما پرن مند چھ کو می دکا نا پکار دا چھ دارنا تا رہو دا پشپک کے پاتے شو
پ اونی زخ پرونا د نیم نڑے غک کے د پختنو میرمنو لپاره د کارکون کو تنظیمونو حال او پر ٹولنے د اغیز پاڑ معلومات ترکو
نو سوچ ور کو فکر ور کی کمی د تسلیہ دا پارہ کی کدی پر مختص دا پارہ دوری اگے گلا خزان تر شان کی سمرا
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي او اوس هم ورزو افغانستان ته. د افغانستان په ختیځه سیمه کې د انساني حقوقو خپلواک کمیشن د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په امنیتی څانګه کې یا پولیس او پوز کې د خزو د اړتیا او پیاوړتیا په اړه یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و چې ویناوالو پکې دغه اړتیا ته په کتو سره ویناوې وکړلې. نور تفصیل د جلال آباد نه زموږ خبریال باز محمد عابد رکوي.
د افغانستان په ختیځه سیمه کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون مشره صبرینه حمیدی وایي د سیمینار له جوړېدو یې مخه دا و چې څنګه کېدای شي چې خزینه پولیسو ته په کاري ساحه کې مسؤلیت تضمین شي او په دغه برخه کې د کلتوري ننګونو مخه ونیول شي.
خاصه موخه او هدف د دین دا و چې هغه میرمنې چې ملي پولیسو او ملي اردو په صفوفو کې کار کوي موږ څنګه وتوانیږو چې دوی ته مسؤله کاري محیط برابر شي، د دوی ظرفیتونه لوړ شي، د دوی توانایي لوړ شي، دوی کم ټولنیز ستونزې چې دوی ور سره مخامخ دي دغه ټولنیز ستونزونه د اخلاص شي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی وویل دوی د کورنۍ او چارو له وزارت سره د خزینه پولیسو په جلب او جذب کې پوره مرسته کوي.
تر دې دمه موږ لس پولیسي معرفي کړي دي او کوشش کوو چې نور هم معرفي کړو. د خلکو ذهنیتونه باید روښانه شي چې څنګه نارینه پولیس په یو ځای کې شتون لري نو خویندې هم هلته ډېر یو مهم سهم لري.
د ننګرهار د ارشاد حج او اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر قانی وویل په شرعي لحاظ خزو ته دا حق ورکړل شوی چې د امنیتی سکتور په هر برخه کې فعال ونډه ولري.
په ټولو قضایو کې موږ باید قاضیانې زنانه ولرو، موږ څارنوالانې ولرو، جنایي جرمونو کې چې موږ جنایي کارمند د پولیسو ولرو. د خزو حقوق د موږ څنګه رسیږي حکم څنګه به عدل تامین اسلام په عدل بلال چې هلته تحقیق ونشي هلته قضایا ونڅېړل شي مجبوري موږ باید پولیس ولرو.
په ننګرهار کې د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې دوی سره په دغه ولایت کې 50 تنه خزینه پولیس چې ساتونکي، ساتنمنانی او افسرانی پکې شامل دي په دندو ګمارل شوي چې ځینو یې په بهرنیو هیوادونو کې پولیسي زده کړې هم کړي. خو زیاتوي چې د کورنۍ او چارو وزارت هڅه پیل کړي چې په ټول افغانستان کې د خزینه پولیسو جلب او جذب ګړندی کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بيته غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به د تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
او اوس هم د نن ورځې د خبرونه اخیری ریپورت ته ورزو چې د سوات نه موږ ته راغلی دی. د سوات پریس کلب کې د وتلي شاعر، شاعرانو، پروفیسر عطا الرحمن عطا او محمد ګل منصور نوی چاپ شوي کتابونو مخکتنه شوې ده چې پکې ګڼو خلکو برخه اخیستې ده او په دغه حواله باندې خپل نظرونه او په دغه کتاب باندې تنقیدي ویناوې کړې دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورٹ را کوي چې په سر کې یې د محمد ګل منصور لیکلې شاعري سندرغاړي کرن خان ویلې ده.
منګوره کې د سوات ادبي څانګې تر سوري لاندې نوي چاپ شوي کتابونه ته د غوږونو والی مخر سوا او د سپوږمې د پلوشو ټالونو مخکتنې لوی دستوره ترسره شوه. دستورې ته د سوات، شانګلې، بونیر، بشمول، نورو سیمو څخه یو شمېر لیکوالان، شاعران، ادیبان او پوهان ورغلي ول او په یاد شوي کتابونو تبصرې او مقالې وړاندې کړې. د شانګلې سره تعلق لرونکي لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزی خپل مقاله کې وایي،
دلته خو د مینې لیونی راځي، دلته ډېره ښکلې زندگی کېږي، نور د مزدورۍ نه قلارې ګما ستا کې په دې شته باندې بنګړي کېږي. ته دغه غوږونو والی مخر سوا، ته دغه نوم په لیدو ماته د پښتو دغه لرغونې ټپه بېواره یاده شوه. زه به شړی د ځانه تاو کړم او داستا جوړه به د بخملو جوړوم. داسې بریخي لکه منصور چې د خپل کتاب نوم د خپل تحت شعور او لاشعوري وجدان په زور د دغه ټپې نه راشو کولی وي.
دستوري مشر میلما د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمي ډایرکټر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وو. دوی په خپل وینا کې ویل چې پښتو ژبې ته هم دغه رنګه شاعرانو او ادیبانو د کتابونو په ذریعه لویه پنګه ورکړې ده.
د اقدار روزنې لپاره نه یوازې د شنګلې، د سوات، د پېښور، بلکې جنوب خواته که هغه وزیرستان دی، که د مغل کوټ یا د درابڼ د اسماعیل خان پورې کم ځای پورې چې حدود دي، زه د ټولې پښتونخوا دپاره حاضر یم.
دستوري کې ګډون کوونکي د ضلع شانګلې څخه راغلی د قامي اسمبلۍ غړي ډاکټر عبادالله خپله وینا کې وویل چې مونږ ټول اول پښتانه یو او بیا نور کسبونه کوو، په مونږ لازم ده چې خپلې ژبې ته وده ورکړو.
پښتو ژبه چې ده زموږ مور ده، مورانه ژبه ده، نو د هغې ترقې خبره چې راځي نو په مونږ فرض جوړېږي چې د هغې ترقې کې څوک خپل انپوټ اچي، څوک خپل
دستوری تا راغلی د میلمنو په وینا د کتاب لیکوال محمد ګل منصور ته د وګونو والی مخر سواز څخه په خپل ځانګړي انداز کې یو نظم اوې.
او منم خدای تا پمنګه ازمې خطو نه کول، خود دنیا پمنګ رنگ رنگ شکو نه کول، او زما د مور نا بے گڑوڑ تپو سو نا کول، نو دیو دلا شو نو نہمسترے شونڈ لالو نا گفتے زبے گے کیوں چے مور با می خیرو نا گفتو.
دستوری تا ورغلی شاعرانو هم په دغه مخ خپل کلامونه وړاندې کړل او ډیرو ویناوالو پکې دغه دوه نوی چاپ شوی کتابونه پښتو ادب ته لوی ډالۍ وګرځوله. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، منگورا سوات.
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریڈیو خبرونو ته وګیا چې پکې درته د نن ورځې د نه ساته خبرونو اخیری غړې مونږ وړاندې کړل. په دغه خبرونه چې تاسو واوریدلې امید ده چې خوښ شوي به وي او زمونږ سره که په کې څه بدلون غواړي یا کوم نوي وړاندیزونه لرئ نو هغه هم د فیسبوک او سکایپ د لارې مونږ سره شریکولی شئ. په اخره کې دومره وخت لرو چې یو وار بیا درته احمد شاه اعظمي د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او چمن لارې نن او سبا د دوو ورځو لپاره خلاص شوې دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل دا لارې به هغه افغانان ته پرانیستې وي چې پاکستان ته په ویزو تللي او خپل وطن ته ستنېدل غواړي. افغانستان میشته قانوني اسناد لرونکو پاکستانیانو ته هم د تګ اجازه شته. نن سهار د خیبر پښتونخوا په سوابي ضلع کې دوه پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د پوځ د اماریکو ادارې آی اس پی آر په وینا کیپټن جنید او سپاهي امجد نن سهار د سوابي په ملک آباد سیمه کې د پوځي عملیات پر مهال د وسلوالو په ډزو وژل شول. بیان زیاتوي چې د عملیات پر مهال 15 وسلوال هم وژل شوي دي. په پنجاب صوبا کې د پښتنو د زورولو خبرونو خپرېدو وروسته نن د خیبر پښتونخوا حکومت او اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي بیل بیل پلاوی لاهور ته تللی دي. دوی به هلته له حکومتي چارواکو، د پښتنو له مشرانو او کارګرو سره لیدکاته کوي. د عراق پوځ وايي په موصل ښار کې د مرکزي بانک اساسي څانګه او هغه ودانۍ نیولې ده چې داعش وسلوالې ډلې د عدالت په توګه کارول. داعش په دې عدالت کې د سنګسار د ودانیو له چتونو د خلکو د غورځولو او د لاسونو پرې کولو په ګډون سخت حکمونه صادرول. د ترکی روس او امریکا د پوز مشران نن د ترکی په جنوب کې غونډه کوي چې له شام څخه د داعش د ایستلو لپاره د واشنگټن په مشرۍ د ائتلاف پر مختګونه وسیړي. خلوصي اکار جوزف ډنفورد او ویلاری ګراسیموف شای په شام کې د داعش پر ضد د روانې جګړې د دوهم پړاو په اړه خبرې وکړي. امریکا وایي په سویلي کوریا کې د میزایل دفاعي نظام پر لګول کار پیل کړی دی چې دا ګام د روس او چین غبرګون راپارولی دی. سویلي کوریا تیر کال د امریکا د لوړې کچې د هوایي دفاع نظام انتخاب وکړي تر څو د شمالي کوریا له لوري د ګواښونو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. د سویلي کوریا چارواکي وایي دا نظام یوازې د دفاعي اهدافو لپاره لګول شوی دی، خو روسي او چینی چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې د راډار دغه نظام به د دوی په سیمو کې نفوذ وکړي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدلې. هم په دې سپو تاسو اوس پورا پښپاګو بجو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې شئ. زه منور شاه سره د خپل همکارانو احمد شاه اعظمي او جوناتن رامریز د اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خادو آباد اوسئ.